وخت افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یو پیاوړي نظام اساس کېږدي. ولسمشر دا څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو کمیشنرانو د معرفي په مهال وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د هیواد پر سیمه ییز موقعیت یوه پراخه ستراتیژي وي. د خبری مجلې ته د خبرونې ته موضوع نوري اس نوري هر کله کوم پر یادو موضوعات سربیره د غراز په زنور موضوعات هم راپور نو مطلب لرو. د ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي او بشري حقوقو او جون پښيبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې د خبرو خلملای صفي الله ستانګ زید افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کېږي او د دې کار لپاره به بنسټونو ته واک زیات کړي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې لدرې ورځ راهیسې د افغان فوجانو او وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده. 13 مخالفین وژل شوي او 10 افغان فوجان وژل شوي دي. او وروسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي راکټونو د ګواښ په اړه خبرې کوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کېږي. ښاغلی غنی وویل اړتیا ده څو په زړی ادارې کې اساسي بدلون راشي.
د سخت ضرورت ده چې هغه اداره چې موږ ته په میراث رسیدلې دا اداره کې باید اساسي بدلون راشي.
ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیشنرانو د معرفي کېدو په غونډه کې وکړې. هغه د دې ترڅنګ چې له ځان د بوج د کمولو لپاره بنسټونو ته د واک د انتقال په مسلې ټینګار وکړ، ویل چې 15,000 نوي بستونه به د اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا د شفافې پروسې له لارې مدیریت شي. تمه ده نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي رپورټ په اساس کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې ویلي په دې بحث کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چې یا ماموتو دا رپورټ وایي. ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د رپورټ په یو برخه کې هغه د افغانستان وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ بللی او ویلی دی چې ناسمې امنیتي وضع په انساني تلفاتو سربیره زیات خلک بې کوره کړي دي. ښاغلی ګوتیرس ویلي له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره په لیدنو کې په داسې حال کې چې هغوی د تروریستي ډلو د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه دواړه یووالي ته وبلل. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له 3 ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده چې پکې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان د والي ویاند رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل 13 وسلوال طالبان او داعش جنګیالي وژل شوي او 40 نورې ټپیان دي. د درزاب سرپرست ولسوال محمد داود نن د جګړې له کرښې په ټلیفون ازادي راډیو ته ډاډ څرګند کړ چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی.
در حال حاضر ما
د ولسوالی د قماندانی په ولسوالی او قماندانی کې زموږ پوسټي پرتی دي. یوه هم سقوط نه دی کړی. دښمن خپلې حمله جاری ساتلی خو همدا شی بد جګړه د پیلیدو په حال کې ده.
در حال حاضر هم جنگ در حال شروع شدن است.
د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمه صدف ویلي د درزاب اکثر سیمه مخالفینو نیولې دي. د جوزجان د والي ویاند رضا غفوري دا هم تایید کړي چې پنخته کې لس افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ورزو د سیمیاو نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره په هغو ګواښونو بحث کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او لری واټن ویشتونکو میزایلو څخه رامنځته شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او دفاع وزیر جیمس ماتیس به د چین دولتي شورا له رئیس ینګ ژیچی او د پوز له لوی درسیس فانګ فینګ سره وګوري او د شمالي کوریا د ګواښ د هواري سوله ییز حل لار به ولټوي. دغه چارواکي نن د ورځې په اوږدو کې په واشنګټن کې سره ګوري. د ختیځې آسیا او فیک چارو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست مرستیال وزیره سوسن ترانتن ویل د شمالي کوریا په اړه بحث بل لومړیتوب ولري. شمالي کوریا سکل څو واره د راکټونو آزموینه وکړه چې له توندو غبرګونو سره مخ شوه. د بلجیم د کورونې چارو وزیر وی تیر شپه د بروسل په مرکزی تمځای کې د یو شکمن انتحاري حمله کوونکي په وژنې سره د لوی چاودنې مخه ونیوله. جان جمبون نن رسنیو ته وویل عسکرو ډیر ښه عمل وکړ او په دې اړه د څیړنو نتایج به هم روښانه شي.
We followed the situation yesterday at night and hopefully
مونږ په خطر شپه تعقیب کړه. لنیک مرغه پسې مکه امنیتي ځواکونه موجودو ښه عمل وکړ. اوس به نور معلومات هم په دې اړه ترلاسه کړو. د تازه پیښې وژل شوی عامل و دېرش کاله عمر درلود چې د بروسل ښار د ګاونډ میلنبیک اوسیدونکی او د مراکش تبه و. د رپورټونو له مخې حمله کوونکي هغه ډول بمونه لرل چې د 2016 کال په مارچ میاشت کې د بروسل په هوایي ډګر او د ښار په میترو کې وچاودېدل او 2 کسان یې ووژل. وروستی خبر دا چې د تاجکستان چارواکو هغه تاجکستاني ادبا حج ته تلو منع کړل چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي. د تاجکستان د مذهبي چارو د کمیټې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل دا پرېکړه یې ځکه کړې چې سعودي عربستان دغه هیواد ته د حج په خاطر د ورتلونکو کسانو په مخه ځینې محدودیتونه لګولي دي. د چارواکو په خبره دا کار د دې لپاره هم کړی چې حج ته د لوی عمر لرونکو کسانو ورتلو ته چانس زیات شي. خو د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه دا فکر کوي چې دا پرېکړې د دې لپاره شوي چې د ځوان نسل ترمنځ د توندلارۍ د خورېدو مخه ونیول شي. د رپورټ په اساس د تاجکستان یو زیات شمېر ادبا په عراق او سیمه کې توندلارو ډلو سره یو ځای شوي دي.
لسفی ولستان ځین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یوه پیاوړي نظام اساس کې دی او ورځ تر بلې خپل صلاحیتونه کموي.
زه نسم کولی چې هر امکان زه اما وختي چې کمیسیون فعال نه و دا بوج په ما باندې را زه هغه ولسمشر یم چې غواړم هر ورځ صلاحیتونه مې کم سي.
ولسمشر دا څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو نوې کمیشنرانو د معرفي په مهال وکړې. په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 4 امنیتي پلان یې له خپلو شریکانو سره شریک کړی چې ملاتړ یې وکړي.
مثلا موږ هغه قوتونه چې ډېر ورته اړتیا ده لکه د کومندو قوتونه هغه باید وچند شي، په سمو او ښو وسایلو باندې سنبال شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست بیا وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د دې هیواد پر سیمه ییز موقعیت متمرکزه وي او پراخه ستراتیژي وي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د سر مذهبي مشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبره وو چې په عراق کې د شیعه ملیشې ډلو د کمزوري کېدو پر ضد دریځ غوره کړی دی. د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو. افغان ولسمشر د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو کمشنرانو د پیژندلو په مهال وویل چې غواړي خپل صلاحیتونه کم کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې دا صلاحیتونه به افرادو ته نه بلکې بنسټونو ته ورکړي. ښاغلی غنی همداراز د 10,000 نویو پوستونو د ګمارنې چارې د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون ته وسپارلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال وصل وصال پر رپورټ کې.
د چهارشنبه پورس د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د نهو تنو کمشنرانو د پیشندلو سره مهاله د برېښنایي پیشنپاڼو د ویشلو د بهیر نږدې 1500 کارکوونکو هم په کار پیل وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې ویل چې نه غواړي له هر چا څخه د په خپله ازموینه واخلي. ښاغلی غنی وویل چې د ملکي خدماتو په برخه کې د ګمارونو دنده د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون کار دی. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې غواړي صلاحیتونه کم شي، خو دغه صلاحیتونه به افرادو ته نه بلکې بنسټونو ته ورکړل شي.
زه نسم کولی چې هر امکان زه وخت اما وختي چې کمیسیون فعال نه و دا بوج په ما باندې را زه هغه ولسمشر یم چې غواړم هر ورځ صلاحیتونه مې کم شي. صلاحیتونه افرادو ته زه نه ورکوم، صلاحیتونه زه بنسټونو ته ورکوم. او هر څومره چې بنسټونه قوي تر سي
په یادو مراسمو کې د ولسمشر فرمان هم ولوستل شو چې له مخې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې په وزارتونو کې د تشو بستونو ترڅنګ هغه بستونه هم په نښه او اعلان ته وسپاري چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د دغه فرمان له مخې وزارتونه او نورې ملکي ادارې مکلف کړل شوي چې تر راتلونکو 10 پورې خپل ټول تشو هغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ولېږدوي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې دا دغه حکم په پلي کېدو سره به 15000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لارې رقابت ته وړاندې شي. خغلی غنی هم درنګ ویل چې ډیر شر به د ښوونکو 8000 بستونه هم اعلان شي. اخوا د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر ندری په یادو مراسمو کې ویل چې په نږدې راتلونکي کې به سل لوړ رتبه او متوسط بستونه اعلان ته وسپارل شي. هغه له ټولو هغو ځوانانو چې په هیواد کې دننه یا له هیواده بهر زده کړې کړي وي وغوښتل چې خپل غوښتنلیکونه دوی ته وسپاري. د ولسمشر دا څرګندونې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په کمیسیون کې نوي بدلونونه د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو له هرکلي سره مخ شوي. د دغه جرګې منشي فیصل سمی وایي د کمیسیون نوې رهبرۍ ته یې هیله مندي ډېره ده چې په ګمارونو کې به شفافیت ته پوره پاملرنه کوي. دا ولسمشر له دغو څرګندونو هرکلی کوو او هیله لرو چې عملي شي. که موږ غواړو چې د فساد مخه ونیسو نو بنسټونو ته باید صلاحیت ورکړو او هر څه ارګ پورې متمرکز نه کړو. د ښاغلي سمې په باور په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپو رښتینی خلک په دندو وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری هم په یادو مراسمو کې پر شفافیت ټینګار وکړ او دا یې د دغې ادارې لپاره مهم اصل وباله. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د نویو ګمارل شوو ځوانانو چارې هغه وخت ښې نتیجې لرلی شي چې دوی د سیاسي کړیو او افرادو تر اغېز لاندې رانشي او په بې پرې ډول کار وکړي. بیا هم وصل وصال د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د دغه بنسټ فعالیتونه او کارونه به د ښې حکومتولۍ په رامنځته کولو کې څومره اغېز ولري.
دا لخورا لوی واک نه برخوردار دی او ډیر مهم کمیسیون دی. ولی په دغه کمیسیون کې که پاک خلکی او متعهد ملي ګټو ته او تحصیل کړی هغه معیارونو باندې وټاکل شي نو دوی کولی شي چې په ټول دولت کې اصلاحات راوړي. نو لمدې لپاره دی چې د دې کمیشنرانو ټاکل که هلته مناسبات په نظر کې نه نیول شوي چې زه یقین لرم دا کار نه دی شوی او فقط فقط معیارونه او ارزښتونه په نظر کې نیول شوي. نو په داسې حالت کې موږ له وړاندې نه دا وړاندوینه کولی شو چې پایلې به یې ډېرې مثبتې وي، د ادارې په ګټه به وي او ادارې کې به په مجموع کې د افغانستان په ټولو اداراتو کې به ډېر کره او بنسټیز اصلاحات راشي.
لیدل کېږي چې ډېری هغه ځوانان دغه بستونو لپاره ټاکل شوي چې لوړې زده کړې لري او تجربه هم لري. فکر کوي چې د دوی کار به هم د افغانستان شرایطو ته په کتو سره مؤثره تمام شي او سناسخي پایلې به ولري؟
اصل په سلو کې فقط ما وړاندې ویلي چې یو ډېر مهم ارزښت که خدای دې کې دي په نظر کې نیولې معیار، یو بل مهم معیار او هغه دا دی چې دوی ناپېیلي ځوانان دي. دوی په دغه سیاسي ډلو ټپلو پورې ارتباط ونه لري. ولې زموږ نوی نسل ناپېیلی نسل هغه له دغه پخواني امراضو نه خلاص دي. هغه ستونزې چې دا پخواني نسل درلودلې څو لسیزو کې هغه ستونزې بیا دوی نه لري. له همدې لپاره دی چې زما دوی ته تمه ډېره زیاته ده او دوی کولی شي چې ډېر لوی او مهم نقش لوبوي د افغانستان په آینده کې.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو او دغه راز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د نوي کمیشنرانو د اور پیژندلو دا چې دوی به وکړی شي په افغانستان کې ښه حکومتولۍ رامنځته کړي، په دې اړه نظر څرګنده او په دې اړه ستاسو نظرونه مو هم اخیستي دي. وړاندې په خبرونه کې درته خبرو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د بدلولو په هدف امنیتي پلان د امریکا دفاع وزارت او ناتو سره شریک کړی چې د هغوی مالي ملاتړ ترلاسه کړي. دا پلان د نورو پوځي اړخونو تر څنګ په لویو تهاجمي بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تنظیم او انسجام په برخه کې مهم رول لرلی شي. فریبا ظاهر په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې ده. ښاغلي وزیری د دې پلان د څرنګوالي په اړه وویل:
منګه په دفاع وزارت کې یو څلور کلن پلان جوړ کړی دی چې د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زموږ سره هغه منلی دی پاغي باندې کار پیل شوی دی. پاغي کې په څو برخو باندې تاکید شوی دی. یو برخه دا ده چې دفاع په وزارت کې هغه برخې چې تشکیل شوې نه دي تر اوسه پورې هغه تشکیل شي، دویم هغه برخې چې کمزوري شي د هغې د غښتلتیا لپاره کار وشي، دریمه مسله دا ده چې ډېر قوي کار د فساد په ضد باندې وشي، او څلورم په ښوونه روزنه کې ډېر کوښښ وشي د رهبری په تربیه کولو کې، د رهبرانو په تربیه کولو کې کار وشي. مثلا منګه هغه قوتونه چې ډېر ورته اړتیا ده لکه د کومندو قوتونه، هغه باید دوه چنده شي، په سمو او ښو وسایلو باندې سنبال شي. د سرحدي پولیس د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راشي، د نظم عامه قوتونه د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راشي، او ډېر فشار واچول شي په هوایي قوو باندې چې هغه تقویه شي، کشف و استخبارات تقویه شي، انجینري قوتونه زمونږ قوت تقویه شي، او نور هغه برخې چې تقویه ته ضرورت لري په هغې باندې کار وشي. دا یو څلور کلن پلان دی، په دې باندې پیل شوی دی او مرحله په مرحله د تطبیق لپاره آمادګي نیول شوې، تقسیم اوقات جوړ شوی دی، او د اوس کار پیل شوی دی او دوام لري، او دې ته موږ ادامه ورکوو.
یعنی د اوسني عملیات د همدې پلان له مخې پرمخ ځي.
عملیاتو باندې تصمیم نیول شوی دی چې هغه جستامونه یا قطعات چې ډېر مؤثر دي لکه د کومندو قطعات، خاص قطعات یا هوایي قطعات، د هغوی نه په عملیاتو کې ډېره استفاده وشي، او هغه قطعات چې کوم محلات وساتي لکه نظم عامه، صحابي، قول اردوګان، هغوی نه په ساتلو دی محل کې استفاده وشي، او ډېره استفاده د کومندو د خاصو قطعاتو او د هوایي قواو نه وشي.
بله، نو د امریکا دفاع وزارت یا د ناټو سره د دې پلان د شریکولو هدف څه دی؟
نو دا هدف دا دی چې د دې نه باید حمایت وشي. دا پلان مصارف لري. مثلا موږ د کومندو قطعات دوه چنده کوو، هغه باید وسایط غواړي، وسایل غواړي، وسلې پکار دي، هغه حمایت غواړي. یا هوایي قواوې چې موږ تقویه کوو، هغه سنفونه چې تشکیل شوي نه کل کرادار، توپچي دافع وا، راکټ دافع وا، هغه برخې مثلا هغه الوتکې چې هجومي الوتکې دي، دا ټول مصارف غواړي، او دا باید تقویه شي. د دې لپاره د هغوی حمایت او د هغوی ملاتړ ډېر اړین دی.
بله، وزیر صاحب، د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې په د افغانستان جګړه له دې کبله اوږده سوي چې وسله وال مخالفین په پاکستان کې له خوندي پټن ځایونو څخه کار اخلي، او دا خبره په وار وارم کړې ده. نو په دې اړه په دغه پلان کې یا په دې تګلار کې داسې غوښتنه سوې ده د امریکا څخه چې هغه هیواد پر پاکستان فشار راوړي چې دغه پټن ځایونه له منځه یوسي؟
په دې پلان کې یو برخه هم دا ده چې نوې ستراتیژي د امریکا متحده ایالاتو چې اعلانېږي، په هغې کې په دې باندې خبرې شوي دي چې پټن ځایونه په پاکستان کې دي، او پاکستان باید دې ته آماده شي چې دا پټ خلکو ته نور ورنه کړي، او دوی ته اجازه ورنه کړي چې د دوی خاوره د افغانستان په ضد باندې وکاروي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د څلورم کلن امنیتي پلان جزئیات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، په دغه پلان کې دغه راز پر دې تمرکز شوی دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. دغه امنیتي پلان په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان د جګړې په اړه هم د جوړېدو په حال کې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د دې هیواد پر سیمه ییز موقعیت مرکزه یو پراخه استراتیژي. جزئیات د اجمل ان په رپورټ کې وري.
هوګو لارنس د ستراتیژیکو څېړنو په افغان انسټیټیوټ کې ویل، افغانستان لومړی هیواد دی چیرې چې د امریکا متحده ایالاتو نوې اداره پر پالیسۍ بیا کتنه کوي. نوموړی وایي د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ د امریکا د بیلابیلو ادارو ترمنځ پراخ بحثونه شوي چې د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د ملي امنیت شورا او د ولسمشر د دفتر همکاران او نور لوري پکې شامل دي. د هوګو لارنس په وینا دا د افغانستان پر پالیسۍ د امریکا د حکومت یو پراخ بیا کتنه ده چې پکې افغانستان ته د سیمې په سطحه له یو پراخ لیدلوري کتل کېږي. هوګو لارنس چې د ولسمشر بوش او اوباما په ادارو کې هم په افغانستان کې د لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه کار کړی، زیاته کړې چې په پخوانیو پالیسیو کې موږ یوازې پر افغانستان په جلا توګه تمرکز کړی و، خو د ده په وینا نوې اداره افغانستان ته د سیمې په یو پراخ تصویر کې ګوري، او دا مهال ډېر بحثونه هم پر همدې روان دي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارزافر په دې برخه کې پاکستان یو مهم عنصر وباله، او زیاته یې کړه چې حکومت یې په پاکستان کې د خپلې پالیسۍ پر سمولو ډېر غور کوي. نوموړي پاکستان یو پیچلی هیواد وباله چې په وینا یې پر افغانستان مستقیم اغېز لري. په کابل کې د امریکا شارز افیر هله سرګند کړ چې دراتلونکو میاشتې تر پای پورې به دوی د افغانستان په اړه پالیسی نهایی کړي وي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي شارز افیر همدارنګه ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له حکومت څخه بهر له نورو افغانانو سره هم په تماس کې دي او غواړي په افغان ټولنه کې د روان وضعیت په اړه له هر لوري خبر واوسي. ښاغلی لورنس ټینګار وکړ چې د امریکا نوی ولسمشر او نوې اداره هیڅ چیرې نه ځي. د نوموړي په وینا دوی به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو چې ماموریت بشپړ شوی نه وي او په دې برخه کې هیڅ ډول مهالویش نه لري. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارز افیر په افغانستان کې وروستیو نامنیو ته په اشاره ویل چې افغانستان له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. نوموړي پر افغانانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره اړتیا ده چې ټول د اوسني حکومت ملاتړ وکړي. دا لورنس په وینا ښایي ځینې خلک د ملي والد حکومت د ملاتړ له مفهوم سره مخالف وي، خو لورنس وایي دوی باور لري چې اشرف غني او عبدالله تر ډیره په افغانستان کې د سیاسي قوو د ثقل مرکز دی او دوی به تر وروستۍ ورځې پورې د دوی پر مشرتابه د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا ځانګړي شارز افیر زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن ته زیات واکونه ورکړي سو له افغان ځواکونو سره په مؤثره توګه مرسته او ملاتړ وکړای شي. نوموړي وویل جنرال نیکلسن د محل له افغان حکومت سره کار کوي سو د افغان ملي اردو د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي، هغه څه چې د ده په وینا د ولسمشر غني د څلور کلن پلان مهمه برخه ده. ښاغلی لورنس په افغانستان کې پر ستونزو سربیره په دې هیواد کې په تیرو 15 کلونو کې شوي پرمختګونه د پام وړ او مهم وبلل. پر وخت د ولسی جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ او د افغانستان د راتلونکي لپاره یې خوشبیني وښوده.
ازادي راډیو لوونه تروو
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو قومي مشرانو او د ځینو سیاسي ګوندونو استازو د کابل ښار له واټونو د پولیسو له لورې د خیمو ټولول وستایل. هغه خیمې چې اعتراض کوونکو له څو ورځو راهیسې د کابل په یو شمېر واټونو کې درولې وې، دوی نن وویل چې دغو خیمو خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې. نور حال د ازادي راډیو خبریال سبغون کاکړ په رپورټ کې.
یو شمیر کابل شاریانو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو استازو او د یو شمیر سیاسي حزبونو استازو د کابل شار لواټونو د اعتراض کوونکو د خیمو لیر کول وستایل. دوی د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې خلک باید هیڅکله د نورو د سیاسي اهدافو ښکار نه شي. د اعتماد حزب مشر محمد امین محمدي په دې اړه داسې ویل:
همه با هم در کنار همدیگر هستیم.
دغه کسان پوړاند یو اسپانیز څوک کیچې دروان حالات څخه خپل یا د خپل حزب لپاره ګټه پورته کوي او یا د خپل ګوند لپاره ګټه پورته کوي او د افغانستان دښمنان به خپل اهداف ته ونه رسیږي. د افغانستان خلک هوښیار دي،
خود نه خوان بود مردم افغانستان هوښیارند.
د په داسې حال کې چې په کابل شهر کې د خونړی موټر بم حمله ورسته یو شمیر کابل شهریانو مظاهره او په تاوتریخوالي د مظاهره لاوښتو ورسته ځینو اعتراض کوونکو د کابل شهر په مهم موسم کې د تحسن خیمه ودرولې. که څه هم ډېری خیمه څو ورځې وړاندې په خپل اعتراض کوونکو ټوله کړې، خو یو چې د شیرپور په څلور لار کې و د سې شنبه په شپه امنیتي ځواکونو په زور ټوله کړه. درست اخیز تغییر حرکت ځینو غړو ویل چې پولیسو پر دوی حمله وکړه، خو امنیتي سرچینو له رسنیو سره داسې ویډیو خپره کړه چې د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست پولیس ته د خیمې د ټولولو امر کوي، خو وایي هیڅوک نشي کولای چې له وسلو سره خیمې ته ونږدې شي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني علما وایي هیڅوک حق نه لري چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره نور ته ستونزې جوړ کړي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د شیعه ملیشه ډلو د کمزوري کېدو پر ضد دریځ غوره کړ. هغه همداراز وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والو ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې باید ډېر په امریکا اتکا ونه شي. جزئیات یې د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهي پرون په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي سره وکتل او ویل چې په عراق کې شیعه ملیشه د داعش پر ضد د مبارزې لپاره اساسي ځواک دی. د ایراني مطبوعاتو په حواله خامنهي پر حیدر العبادي ټینګار کړی چې پر امریکا دی باور نه کوي. کله چې داعش په 2014 میلادي کال کې د عراق زیاتې سیمې ونیولې او د عراق عسکر او پولیس یې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ کړل، د شیعه ملیشو ډلو له حکومت سره مرسته وکړه چې د داعش پر ضد ودرېږي او جنګ له هغه راهیسې په عراق کې شیعه ملیشه چې ایران یې ملاتړ کوي د داعش پر ضد جنګیږي او داسې ګڼل سوی چې شمېر یې 2000 ته رسېدلی دی. شیعه ملیشو د عراق له امنیتي ځواکونو سره همداراز مرسته وکړه چې د موسل ښار زیاتې برخې سږ کال د داعش له وسلوالو ونیسي. خو هغه سنیان چې د داعش له ولکې په وتلو سیمو کې اوس شکایت کوي چې شیعه ملیشه کورونه چوروي، قتلونه کوي او د خلکو د تښتونې یا اختطاف په ډیرو پیښو کې لاس لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پرون د عراق له صدر اعظم سره په تهران کې د کتنې پر مهال وویل چې داعش په عراق کې د ماتې په حال کې دی او دلیل یې پر شیعه ملیشو د حکومت باور دی. خامنه‌ای وویل چې امریکایان د عراق د خپلواکۍ اتحاد او د دې ځواکونو پر ضد دي، ځکه هغوی غواړي چې عراق د خپل قوت ټکی له لاسه ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم پرون د عراق له صدر اعظم سره په کتنه کې ویلي چې د داعش له وسلوالو د موسل پاکېدل د تروریزم د پای ته رسېدو سمبول دی او د عراق، ایران، سوریه او په سیمه کې د نورو هغو هیوادونو برای دی چې د دې ډلې پر ضد جنګېږي. خو د امریکا متحد ایالات او غربي متحدان یې وایي چې د موسل په ګډون په سیمه کې د داعش پر ضد د مبارزې د بری دلیل د دوی هغه پروګرامونه وو چې د عراق د امنیتي ځواکونو، شیعه ملیشو او کوردي پیشمرګه عسکرو د روزنې او هغوی ته یې د مشورې لپاره ترسره کړي دي. امریکا او متحدانو یې هم داراز داعش پر ضد په مبارزه کې د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې د هغوی هوایی او ځمکنی پوځي ملاتړ کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی ته پرون ویلي چې ایران د کوردستان د خپلواکۍ په اړه له هغې ټول پوښتنې سره مخالف دی چې د سپتمبر په میاشت کې به کیږي. خامنه‌ای ویلي چې داسې حرکت د عراق خپلواکۍ او د هغه هیواد د خاورې بشپړتیا له ګواښ سره مخامخ کولای سي. ایران هم په خپلو لویدیځو سیمو کې اقلیت کوردان لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جاپان کې چې ښځې ډېر ماشومان دنیا ته نه راوړي، یو روبوټ جوړ شوی چې ښځې ماشوم زیږولو ته هڅوي. له اسمه څاروانه به واورو.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي همره دی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. د دغه روبوټ بیه 320 ډالره ټاکل شوی او له راتلونکي کاله به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
و امر دل چې په جاپان کې یو روبوټ جوړ شوی چې خزي ماشوم زیږولو ته هڅوي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د خو اصلاحاتو د اداري اصلاحاتو او د غرض د ملکي خدمتونو د ښه کېدو لپاره نن د کمیسیون ته د اتنوي کمیشنران ورو پیژندل. ولسمشر وویل چې هڅه کوي چې په هیواد کې یو پیاوړی نظام اساس کېږدي، خو اداري فساد په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده. په دې اړه مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه اخیستي.
تاسو لا پیغامونه نه.
اصلاحات یو پروسه ده، دا د یوې ورځې کار نه دی او دا څو اړخیزه ده. درېمه خبره دا ده چې کدرونه چې یو اړخ د اصلاحات دی، دا باید په اساس د وړتیا او دا باید دغه سیاسي سمتی ګروهی ملاحظاتونه فارغ سي هغه وخت دا نتیجه ورکول سي. در غیر هغه که دا هم بیا حاکم می پورتي، زه د دې اصلاحاتو راتلونکي ته ډیر خوشبینه نه یم.
زما نوم ممتاز ده. کابل کې فساد اداري دومره ډیر دی اوس جو بهر شوبه ته جزئی مثال هر شوبه ته جزئی تا ته بخی پردې نه د مختزی مجبور جو پیسې لکور کی چاته وعده کی پیسې جو د تا کار که مخ کی دینه بغیر د یو نماینده وای مونږه د سه کمیشن کار وای کمیشن کاروم نه مثلا نماینده دا وای پیسې اخله د کار مخ ته که پیسې نیمه کی د فساته دری ډیر جګه ده و هر ځای دی هم د حالات د خلک ډیر پریشان ده مونږ خو وګورو بخی فساته دری کم شوی نه خو ډیر شوی ده
اداری فساد هغه وخت کله چې چګر د خلکو په دغه کې سام واخلي او په زمین کې اراده دولت کلک اراده قوي اراده ولري او دا هم به د کم وخت کې نه کیږي کېدای شي دا یو زمانګیر دی چې ورو ورو کېدای شي چې د منځ ولاړ شي په هغه وخت کې چې د خلکو همکاري د دولت سره یو ځای
د اداري اصلاحاتو او د فساد د لمنځه وړلو په اړه مو د کابل د څو ښاریانو نظرونه واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، دا برخه مو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو اوس صفي الله ستانګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسم شهر محمد اشرف غنی نن د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د نوې کمشنرانو په معرفي غونډه کې ویل ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کې خدل شي. ښاغلی غنی ویل اړتیا ده څو زړې ادارې اساسا بدلی شي. تمه ده نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي رپورټ په اساس کیږي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده. دیرش وسلوال مخالفین چې پکې داعش او طالب جنګیالي شامل دي وژل شوي دي. همداراز افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتی. د لسو پوځیانو د مړینې راپور تایید شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره په هغو ګواښونو بحث کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او لرې واټن ویشتونکو میزایلو څخه رامنځته شوي دي. د بلجیم د کورنیو چارو وزیر وایي تېره شپه د بروسل په مرکزي تمځای کې د یو شکمن انتحاري حمله کوونکي په وژنې سره د یوې لویې چاودنې مخه ونیوله. او د تاجکستان چارواکو هغه تاجکستاني ادبا حج ته لتلو منع کړل چې عمرونه یې تر څلوېښتو کلونو کم دي. که څه هم دوی دغه کار حج ته د لویو عمر لرونکو کسانو د ورتلو د چانس د زیاتېدو په خاطر بللی، خو ځینې خلک فکر کوي چې دا پرېکړې د دې لپاره شوي چې د ځوان نسل ترمنځ د توندلارۍ د خورېدو مخه ونیول شي.
او مرزی احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د رمضان کپ سیالۍ په پایلوبه کې د المصافي کرکټ لوبډلې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې وي او تېره شپه د کابل زلمي او المصافي لوبډلو ترمنځ پایلوبه ترسره شوه. نوموړی وایي چې د کابل زلمي لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو سلور منډې اسانه هدف وټاکه، چې د المصافي لوبډلې دغه هدف په یو لس اورو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د سیالۍ غوره لوبغاړی شاهد مندوزی وټاکل شو چې د یو سل اووه اتیا منډو تر څنګ یې لس لوبغاړي سوځولي وو. د کابل د فول رزم سیالۍ او دریم پړاو د شپېتو لوبغاړو په ګډون سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په عرف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د دولس کلنو کم عمره لوبغاړي ګډون کوي. فول رزم د رسمي سیالۍ یو برخه ده چې کانپو ته ورته والی لري او پکې له لغتې او سوک وهنې کار اخیستل کیږي. د کنفدراسیونونو په جملوبو کې نن شپه د روسیې او د پورتګال د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه په زړه پورې سیالۍ د کابل پر وخت اووه نیمې بجې پیلېږي. دغه راز نن شپه لس نیمې بجې د مکسیکو او نیوزیلاند د فوټبال ټیمونه سره لوبه لري. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2018 میلادي کال د جون په 18مه پیل شوې چې د جولای تر 2مې نیټې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري مخکې په لاندو خبرونو کې مو په د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د شخړو او جګړو په باب واوریدل. دغه جګړو په اړه زیاتو نقیز راپورونه ورکول کېږي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړه او ولسوالۍ بیرته د دهش او له وسلوالو ونیوله. د غرض یو افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس د دې ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 4 کیلومتره کې روانه ده. بلې خوا د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې داعش تر اوسه په سیمه کې حاکم دی او ښایي بیا پر د دې ولسوالۍ پر مرکز برید وکړي. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې په تفصیل اوریدلی شئ. اوس د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واورئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري؟
د واده د حق په اړه کوم وایو؟ باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و، تر څنګ بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمای وو. یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ مسته راوړو، د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد چې د ښځې او نر یو ځایوالی د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو بېله مدني قانون. داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بړل کېږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي؟
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی. او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کېږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کلونه کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي بل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوي سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس لرو چې
محکمې لخوا. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي. دوم طلاق ده، دریم خوله ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما په هوی کې وجود لري چې خزانه سی کوي چې د واده عقد لمنځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده. هغه دنګ چې اسلام سړی ته حق ورکړی دی چې واده حق لمنځه یوسي، په دې خزه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې د عقد لمنځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی خزه کوي چې خپل میړه نه تفریق واخلي اما تفريق په کومه حالت کې تفريق په څلور نه وده اول تفريق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې خزل خپل مرنه کوم ضرر ویني کوي چې د تفريق غوښتنه وکړي تفريق د نفقې د نور کولو په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګی نه کوي په دې حالت کې خزه کوي چې تفريق واخلي تفريق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالت کې کله چې سړی غیبيږي نو خزه کوي چې تفريق واخلي تفريق د عیب په سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزه نه سوي کوي سی کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي دا کوي چې تفريق واخلي او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي چې د واده عقد لمنځوي سي هغه د خلع حالت ده دا هغه حالت چې په هغه کې خزه کوي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلې دی دا کوي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي دا هغه حالت چې په هغه کې واده لمنځوي
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری پنیر او یا هم خیدک به مو ډیر خوړلې وي خو دغه با ارزښت لبنیاتی توکو د جوړولو په اړه به مو ډیر کم اوریدلې وي
دا شدی سدی دا ګرمي کې د کی بلګه کې تروی واچي دا خراب کی کنه او د بلند ور بدی ګو سمچا به کې وای 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 کنه او دا وبس دې کمی دا ټول به دې سر تر وخی دې او خلته کې واچي دا
جوړ پنیر سره دا معمولا په پنیر باندې 15 میاشتې تر شپږ میاشتې تر یو کال پورې خلک باسي اغه د سې ترشیږي لزان د سې ترشیږي چې تب وای چې مال کې دې پکې اچولې دې لیمو پکې اچولې
اوس دا مونږ چې خیدا کړو سهار دا لشاتو سره هم کړو لمامیز سره هم کړو پاش پنیر سور پنیر چې دا اغه به आवाज ډوډۍ سره موږ راغل نشاط یې هغه سره موږ نه خورو خو تر ټولو ښه غذا د صحه مکمله غذا ده صحت د پاره ډیره مفیده غذا ده او د کوچانو ښه معتبر میمن دا ورته ورته راخلی کوچانو ته
پنیر یا خیدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتی خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړی کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی نن ورځ په ټوله نړۍ کې لزرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یو دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغه طریقې لمخي مالداران لشیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي د کابل ښار اوسیدونکو وسی ولاوی چې په کلیو باندې کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي خود جوړولو لپاره یې ځنګړی توم نه په کلیو کې په دودیز باندې جوړیږي
زبنګرار ته تلم زمونږ یو ماما د اوسمل د اغل د دیقانی درلود نو دوی کار شی بمنګ لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول له کورته پدې کوم دغه شدی او مستیو د شان به ګډ کړل د مال کې به پکوا شول هغه به وساتل تقریبا د 15 شل ورځې وروسته هغه به راوې سه بیا په بیل لوخ کې او بو کې خودل چې خراب نشي مال به په نورم پیو جوړول تقریبا یو میاش خرته باغه بو کې بساتل کې هغه به ورته وخت په وخت تبديل را تبديل ول هغه به ډیر ښه خانه خانه کېله سوري به پیدا کول او ډیر ښه مالګینه به ډیر د خوند او سم زمنګ په منطقو کې رواج تا د لغبان ننګرهار نورستان کې دي زو کې هغه پنیر خلک جوړي
نو موړې وای چې په دودي زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي خو په اوس وخت کې ل یو شمیر طبي کولیو څخه هم استفاده کیږي د کابل قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله ستانکزی وایي چې په دودي زبانه د پنیر یا خیدک جوړول ځانګړی مهارت غواړي دا چې څه ډول جوړیږي هغه یې په اړه وایي
په یو شکل باندې جوړیږي دواړه دا شدي سدي دا ګرمي کې د کې بلګه کې تروی واچي دا خرابي کی کنه ور دی بلند ور بدی گ چمچه بک وی 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 کنه ور دا وبس دی کمی دا ټول به سر تر وخی به خلته کی واچي دا زوړند کی دسه یو رد یا سکم رس کنه سړي ساته دوی ساته دا زوړند کی دا پنیر سره دا ترشت او خته سره خوګ دا په خپل خته کم جوړ کړی دا بل پنیر مله وس پر نه جوړ کړی سار کی مونږ خرو دی هغه تر مربا سره
د زیاتوی چې د پنیر شیدې چې کله خپل شکل ته تغیر ورکړي نو په یو ځانګړي لوښي کې اچوي او د پنیر یا خیدک چکې ترې جوړیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو امان الله وایي چې ځینې خلک پنیر پتروشو مستو جوړوي، ځینې ورته خپل توم نه جوړوي او ځینې ګولې کاروي.
شیدې ته جوش ورکوي چې جوش ورکول بیا مستې اچوي بیا پنیر جوړیږي. شو جوړی که خواجه جوړی شو بیا مالګه اچي. نو ستاسو خواته دلته جلال آباد خواته دا کوجیان ته رواج دی. همالته موږ په ځای کې بیا خواجه پنیر رواج دی. موږ هغه خواجه پنیر جوړو د کشمش سره خوري، د ډوډۍ سره سهار خوري، ماپښین کې وجېسي بیا خوري، د چای سره خوري.
دی وایي چې که څوک غواړي پنیر جوړ کړي نو بیا یې د مالګې په اوبو کې اچوي او که چیرې خیدک غواړي نو له مالګې څخه یې لرې ساتي. اولګل کوچی چې خپله یې د میګو له شیدو څخه پنیر جوړ کړي او لا هم پنیر جوړوي، زموږ همکاري فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده. نوموړي د پنیر او خیدک د جوړېدو تاریخ او خرڅلاو په اړه غږېدلی دی. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د خیدک او د پنیر فرق دا ده چې خیدک چې ده دغه پروند چې وکه نه نه خوره سبا ته خوره پمدی جمعه کې خوره، او پنیر چې ده معمولا په پنیر باندې 15 میاشتې تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې خلک باسي، هغه داسې ترشیږي بلزانه داسې ترشیږي چې ته به وایې چې مالګه دې پکې اچولې یا د لیمو پکې اچولې ده کنه. نو د پنیر فرق او د خیدک فرق دا ده چې پنیر ډیر عمر یو چا سره تیری بیا راځي بازار کې خرڅیږي، او خیدک چې ده تازه تازه هر ورځ خلک جوړی بازار ته راوړي خرڅې دغه ته خیدک وای او هغه ته پنیر. خیدک تر واخلی او یو کال په کور کې وساتي دا نه خرابېږي. دا یخچال تم ضرورت نه لري پکت لمدی وبو پی یو څو وخت پورې چې نور رازوړم ک په پاکه سوچا تاری نه خلته کې ټاپټې نه ورته جوړو کتان نه ورته جوړو کنه په دې کې رازوړم ک خپل کور کې یو کال وروسته چې دا تر اخلي او ته یو ملما ته کې دی ماغه به دې ته پنیر نو مخلي ځکه چې دا سوري به یو څه معلومیږي. لکه د نورستان خلک وځي مونږ نورستان پنیر مسوله مشهور ده. شهرت د نورستان یو سلام منطقه ده. دلته دوی پنیرونه جوړي 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 هم څه ذخیره کوي. بیا چې دا ډیر وخت پروسه په یو ځل باندې لاس منو 15 منو پنیر بازار ته راځي.
اوس په طریقې جوړول لګراته
وغندې طریقه خو د خیدک د جوړولو دا د سکل د منګ شودې ول وسو کنه د شودې د سنبالولای نو په دې خاطر باندې د شودې د منګ به هودل اړین سي. نو دا بیا په خلطه کې اچو او لګ تومنه یا مستی یا د ترونه هغه وتلې او بڅې تریوزی دا ورواچو چې ورانی سي لګ سخت سي د شودو له حالت اوزي بس بیا خلطه تډک کو خلطه زوړند کو په 2 ساعته کې دا وچیږي چې وڅو هم سي کېکاګو کېکاګو ګرځيږي ګټه دار چې منګ ډیر شودې په لکه خیدک بدلو او خیدک قیمت اوچت ده بازار ته سره یو خو پاسانه خرڅیږي. نو غو دې کور چې کوم ضرورتونه شي امغه ور باندې بیا پوره کوو.
تاسو خپل کوم وخت خیدک یا پنیر خرڅ کړئ؟
دا وسم موږ معلومه لرو دلته ځکه چې موږ خو کابل خار نه ډیر لري وسیګو دې موږ شو دې مستي کابل خار ته نه رسیږي. ما خپل څو واره خیدک په کور کې جوړ کړی ده خو خیدک معمولا خزي جوړي او غټم اکثره ته خزو ته ځي ځکه چې نارینه دا شي نه کوي. خیدک خزي جوړي او بیا نارینه وته ورکی یو نیم کوچی اګی سره مرګری کې نه پیسې چلته په خار کې دغه کیږي هغه بیا خزي ور باندې چې څه ضرورت یې مغه ور نه راغواړي من پلی یوله سوا دیار له سوا 15 سوا کله خو زر روپې نه کته نه خرڅيږي له 4 سوا پورته نه خرڅيږي دا نه خونه دي.
اتمن خلک به ډیر خوښیم ځکه
طبيعي جوړ سوی طبيعي چې خالص شو ډیر له سل کیږي ګرميږي د مستو یا د ترو توم نه ورچول کیږي چې ورانی سي او نه په خیدک کې چل کیږي. خیدک د سیاو شاله ځکه کې ته وبم ګاډي کې ورنوزي او که ته هر شی ور کې ګاډي کنه نو خیدک بیا خپل د دې د جوړښت لکلي ناراضي د ولسی خلکو په لاس باندې عمل ته بازار کې ټول خلک پیږي چې دا پیور خالص دی. یعنی هغه د کارخانه او د کاغذ کوم نه خلې کې نه کوم ډبي کې باندې همدغه سي عادي پلاستیکو کې خلکو ګرد ګرد تاسو بلی دلې بازار کې کنه تاو کړی بس په دکانونو کې کې ټول خلک پیږي چې دا یو خالص شی ده.
په تاریخ چا پیږي دا څه وخت نه را دوت شوی ده.
من خو اوس د کارخانه پیدا کړی د صنعت هم پیدا کړی دا اوس چې چان خلک راوړي کوچور نه جوړي هغه بازارونو کې په وړو وړو کوټو کې خرڅيږي د خاري خلک
کې اخلي کنه داسې بعضې شیانونه جوړوي که نه د کوچیتوب له ژوند سره دا ملګری یو شی ده چې په هغه وخت کې به نازولو میلمنو ته له چی سره خلکو پنیر یا خیدک برابره وو. په ښارونو کې به مړو خلکو او د حکومت و غټو چارواکو به دا شی اخیستې په ډېره ښه بیه باندې. نو کومې ورځې نه چې کوچیتوب شروع ده، کومې ورځې نه چې مالداري شروع ده، دا خیدک ورسره ملګری دا هغه کلیوال فرمول ده چې خلکو راویستلی ده.
دی زیاتوي چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په ګڼو سیمو کې مالداران پنیر جوړوي او د همدغه پنیر د خرڅلاو له مخې د خپل ژوند ورځنۍ چارې روانې کړې دي. د کابل اوسیدونکی حاجی ګلاب وایي چې پنیر ځانګړی بیې او ارزښت لري، خو په نورستان ولایت کې هغه پنیر ډیر قیمته او با ارزښته وي کوم چې زیات وخت پرې تیر شوی وي.
پنیر خو داسې شی ده چې د کوچانو خلکو همدا یو اهم شی ده چې دې سره ډېر شوق او ډېره مینه لري، که څه ورسې مېلمانه یي که هر څوک دوی په ډېر په خوند دا پنیر راخلي. نیک یو خیدک ده، یو پنیر ده، دوه قسمه ده. بیا هغه د موږ د دې خلک زیات نن سبا پنیر خوښوي، څونه کوچان دي چې دوی په سبۍ نه اول سبۍ ناشته یې همدا پنیر ده، او د غرمې هم که ورسي چې نور څه نه وي کوچان خلک همدا پنیر ډېر خوري. اوس خو خیدک ده، د هغه ځانته مزه ده، پنیر ځانته مزه ده. نو پنیر تروشي دا دې د کوچان د جلال آباد دا خلک ډېر خوري، او چې دا خیدک بیا اهم خلک ترې راوړي او د دوکانونو کې کوچان خرڅوي او خلک اخلي. زه خپله واخلم مېز سره خورو او موږ یې راوړو، بیا شین چی سره ډېر خوري. موږ مشران دا نور ټول دا شین چی سره زیات بیا دا خوري خیدک.
دی وایي چې په اوس وخت کې یو شمېر خارجي پنیرونه هم په بازار کې پیدا کیږي، خو هغه پنیر چې په افغانستان کې په دودیزه بڼه جوړیږي ډېر خوندور دی. 25 کلن ځوان سلیمان وایي چې په کلیو، بانډو او کوچیانو کې پنیر او خیدک یو لبا ارزښته خوړو څخه دي.
خو چې د ډیر اصلي خوراکونو نو د خیدک هم دوی جوړو د خپل ژوند لپاره، ما سهار ته چای کې خوړو، غرمه کې کم داسې ښه محترم میلمه و چې ورته راغی دا ورته کېښودو. خو اوس دا موږ چې خیدک خورو، سهار دا له شاتو سره هم خورو، له مامیزو سره هم خورو، پاشو پنیر، سور پنیر چې ده هغه به یوازې له ډوډۍ سره موږ خورو، هغه له شاتو یا هغه سره موږ نه خورو. خو تر ټولو ښه غذا داسې ښه مکمله غذا ده، صحت دپاره ډېره مفیده غذا ده، او د کوچانو ښه معتبر میلمه هم دا
د زیاتوي د پنیر او خیدک خوراک مفید دی، خو باید پاک وساتل شي، او کچیر پاکی په پام کې ونه نیول شي نو لرې نه ده چې انسان ناروغ کړي. دا چې له پنیر او خیدک څخه څه ډول استفاده وشي د سمینغر روغتون مشر ډاکټر اسدالله مومند یې په اړه وایي.
پنیر که چېرته داسې اوبو کې ونه ساتل شي نو یا داسې پاک ځای کې ونه ساتل شي، عموما میکروبونه دي، میکروبونه په هغه باندې ورزي، او چې انسان یې که چېرته وخوري او ونه وینځل شي نو اول باید په ګرمو اوبو باندې وینځل شي چې هغه میکروب یې د منځه لاړ شي، هغې بیا نه وروسته بیا په یخو اوبو وینځل شي. کوشش وکړي که چېرته په مالګ اوبو وینځل شي نو دا به بهتره وي، ځکه چې هغه مالګ اوبو سره د هغې میکروبونه یو اندازه د منځه ځي. نو بیا یې په ګرمو اوبو باندې وینځل شي، نو بیا که هغې نه وروسته خوراک ته اماده کیږي.
ځینې خلک د پنیر ډیر زیات وخت ساتي، یو کال یو نیم کال وروسته ساتي بیا یې خوري، دغه صحت ته څومره تاوان؟
ډیر زیات صحت ته تاوان په دې رسي چې دې سره اسهالات رامنځته کیږي. نو اسهالات انسان ډیر زیات ضعیفه کوي، نو هغه انسان وجود کې چې کومې اوبه دي هغه د من ختموي. نو کوشش وشي چې باید دغسې په پنیر خوړلو نه خودداري وشي.
د ډاکټر مومند په خبره چې په بازارونو کې خرڅیدونکي پنیر هم باید پټ وساتل شي، او کچیرې میکروبي شي میکروبونه یې په اسانۍ له منځه نه ځي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ نه نه خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
بل تسرا فلیگا یو بل
شزما اوس نفس بینشیم ما